تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. و باورې چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې وې چې نن له جرمني د یو شمېر انجینرانو په ور رسېدو سره هغه هواري شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړی وار ورکو. فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکی د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنه شي چې په افغانستان کې د نشې توکو د اداسو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکی وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درې هم له داعش څخه پاک کړه. او د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه وخت پاوځ له ترکیه سره پر سرحدي سیمو کې نایلان سوي فوځي تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنې شي چې په افغانستان کې د نشې توکو د اداسو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکی وګړو د وژل کېدو سبب شوی. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورت کې دا خبره کړې چې د روان 2019 کال د مې پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشې موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا د هوایي بریدونو له کبله پر ملکانو اغیز شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما نن چهارشنبه د ویلامې په خبرولو سره دا خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خبر شوی راغلی په دغه بریدونو کې چې د فراد بکوا او د نیمروز په دلارام ولسوالیو کې سوي دیش تنه ملکان وژل سوي او نه نور ټپیان دي. د راپور له مخې په قربانیانو کې څوارلس ماشومان شامل دي. د بریدونه پر هغو مرکزونو سوي چې د طالبانو لخوا د نشې موادو د پروسس مرکزونه بلل سوي دي. د همدې راپور په خبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال اسني لګټ په ویلامې کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو د موندنو او تحقیق د څرنګوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي او څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې سپارښتنه شوی چې د نشې توکو غیر قانوني فعالیت ته تر ټولو مناسب او قانوني ځواب د قانون عملي کېدل دي، نه پوځي عملیات چې ملکان په خطر کې اچوي. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درې حمله د عائشه پاک کړه. د ننګرهار د والیوان اتاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې د اچین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بندر درې د عائشه وسلوالو څخه پاکه شوې ده او هلته د یادې ډلې لخوا ځای پر ځای شوي ماینونه خونسا کړی دي او همدارزه د داعش ډلې څو مهم پټن ځایونه لمنځه وړي دي. تر اوسه داعش اسلامي دولت ډلې د حکومت لخوا د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. نن هغه څلور څلوېشت افغان په ناغوښتون کې کابل ته رسېدلي چې جرمني ایستلی وو. دا خبره د جرمني خبري اژانس ډي پي ای په یو راپور کې کړې ده. دا اته ویشتمه ډله افغان په ناغوښتون کې و چې له جرمني بیرته افغانستان ته واستول سوه. د 2018 کال دسمبر راهیسې 260 تنه افغانان له جرمني ایستل سوي دي. په جرمني کې د افغان په ناغوښتونکو د اخراج په اړه بېلابېل نظریات دي، ځکه د دې مسلې مخالفین وایي چې په افغانستان کې لا هم جګړې روانې دي او د په ناغوښتونکو ورلېژل خطر لري. سمورغله ازادې رادیو اوري. کورد مشرانو له ترکیه سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لاغه سوي چې انقره د سوریه په شمال کې د عملیاتو د پیل خبره وکړه. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشري ملکي ادارې نن چهارشنبه خبرداري ورکړې چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسی بشري ناورین به رامنځته شي. د سوریه په شمال او ختیځ کې د کوردانو ځای مشرانو ویلي موږ پر خپلو ټولو خلکو ټولو قومي ډلو ږغ کوو چې له ترکیه سره هم سرحد وسیمو ته راټول سي څو په دې حساس تاریخي وخت کې مقاومت وکړو. د اکتوبر پر اتمه داسې راپورونه خپاره شول چې د ترکیه پوځ له سوریې سره پر پوله خپل ځواکونه پیاوړي کړل. لسګونه پوځي وسایط زیرهي پرسونل او ټانکونه لیدل سوي چې د اقچې قلعې ښارګوټي پر لور روان ول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ډلې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو په حواله ویلي چې ترکیه ځواکونو په راسل عین سرحدي ښار کې د دوی یو مرکز وشتلی دی. دا هغه ځای دی چې د تېر اونۍ په سر کې امریکایي ځواکونه ترې ووتل. په همدې حال کې د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پوځ له ترکیې سره په سرحدي سیمو کې نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبري اژانس نن ویل چې په دغو پوځي تمریناتو کې د چټک خبرګون قطعات، سیاره او دفاعي ګروپونه او هلیکوپټري شامل دي. راپورونه وایي د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوي څاري. په دې تطبیقاتو کې د سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې متحد دی، د سوریه په شمال کې د ترکیه د پلان سوی عملیاتو سره مخالفت شوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر انقره ژغ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي. نوموړي دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه باید له سیمې ووځي او په سوریه کې کورد ځواکونه دي د سوریه د پوځ ملاتړ وکړي. او ټاکل سوی د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر روانه اونۍ په هند کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه دا خبره تایید کړه. نریندر مودی او شی جین پینګ داس مهال د هند په چینای ښار کې سره ګوري چې د کشمیر په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. په اګست میاشت کې چې هند د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځانګړي امتیازات لغوه کړل، د پاکستان او د هغه د پخواني متحد چین خبرګونې راوپاروه او اسلام آباد دا موضوع د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړه. هند ته تر سفر دمخه د چین ولسمشر شی جین پینګ د پاکستان صدراعظم عمران خان د خبرو لپاره هغه هیواد ته وروغوښت. ښاغلی شی او خان نن چهارشنبه په پیکینګ کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. د خبرونو پای
له پریبا ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې نن بل جرمني د یو شمېر انجینرانو په رسیدو سره هغه واری شي.
ننګرهار په لاره کې د غر را ښویېدلی و، هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی او دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو.
په کابل کې تیره شپه په تیمور شاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی. یو هټیوال د دغه اور د وژلو لپاره د اطفایي هڅې ستایي
مګر نهایی خپل کوشش وکړ. ډیر د خیر سي ډیر تشکرې موږ ځینې کوو که څوک وایي چې ناوخته ورسېده په 15 میلیټه کې را ورسېد.
په اورزګان کې د امنیتي ځواکونو د وژل شوو غړو پر کورنیو مرستې وویشل شوې.
کبیر شاهمي شهید شوی دی چې دوی مرسته کوي په د شهیدانو پر وارثو باندې یو پام او فکر کوي، نو ولې نه یم خوشاله.
د پکتیا اوسیدونکو او سوداګر په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګریو د پرانستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي.
پاکستان، هندوستان یا دوبی دلته کنسولګری خلاص شي نو دا به د سوداګر لپاره ډیر زیات همکاري او تجارت باندې به ډیر زیات اثر پرېوزي.
په یو راپور کې به دا هم واوري چې که څه هم اروپا د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځي، د ډیرو په باور افغانستان هم پکې مهمه ونډه درلودلې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې درته خبروو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او واضح اوریدلې شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د انتخاباتو موضوع ته. د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو د افغانستان خپلواک کمیسیون وبښي وایي چې نن به د درملوک سیستم د ترمیم لپاره له جرمني افغانستان ته یو شمېر انجینران ورورسیږي او د بایومیټریک دزګو په سیستم کې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ستونزه به هواره شي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک یا بایومیټریک سیستم ستونزه د کابل جلال آباد لار کې د غره د ښویېدو له امله د نوري فایبر انټرنیټي لاین د قطع کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون تخنیکي مسلو ته ډېره توجه نه کوي او نه ښیي چې دوی دې وکولی شي په ټاکلي وخت لومړنۍ پایلې اعلان شي. په پام کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د روانې میزان میاشتې په 28مه اعلان شي. فیروزه عزیزی پرې راپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جرمني نه دوه انجینران راغوښتي چې د بایومیټریک سیستم د سرور ستونزه هواره کړي. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت لامل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بایومتریک د سرور سیستم ستونزه د افغان تلیکام د نوري فایبر د پرې کېدو له امله رامنځته شوې وه.
لږ څه مشکل پیدا شوی و، هغه هلته په ننګرهار په لاره کې د غر ښویېدلی و، هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی و، دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو. د همدې لپاره موږ دغه انجینران نن راغوښتي دي، دو ورځې کېږي او نن به راورسېږي انشاءالله تعالی، او دا مشکل به موږ حل کړو. هلته که څه مشکلات هغه موږ ته ټول سرور او دغه انجینران موږ ته واضح کړي چې موږ وکولی شو دغې په رڼا کې فیصلې وکړو.
ښاغلی مل وایي تر دې دمه سرور سیستم ته له 2000 نه زیاتې فورمې انتقال شوي او پاتې نورې به هم د ستونزې تر هوارېدو وروسته انتقال شي. د نوموړي په خبره د بایومتریک سرور سیستم چټک نه و چې د فورمو او رایو انتقال به زیات وخت اخیسته، همدارنګه د هکېدو احتمال هم و. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي وازې بایومتریک شوی رای ورته د منلو وړ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات او نه همغږي موجوده ده او د دوی چارو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت لامل یې ردوي او وایي چې په لوړه کچه همغږي موجوده ده. هاخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې د ولسمشرۍ له کاندیدانو او د افغانستان له خلکو غوښتي انتخاباتي کمیسیونونو ته وخت ورکړي چې په سمه توګه خپل کارونه ترسره کړي. په ټویټ کې راغلي چې د پایلو تر ژر اعلان دقت او شفافیت ډېر مهم دی. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید هم همدا خبره کوي او وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تخنیکي مسایلو ته زیاته پاملرنه نه کوي چې بې له شکه د پایلو پر څرنګوالي به اغیز ولري.
کمیسیون له بده مرغه خپل هغه تخنیکي څېړنې او تحلیل او مطالعه د وضعیت څخه تمه لري. یعنې هغوی فکر کوي چې دلته به ریزلټ شیټ او همدارنګه بایومتریک معلومات به دواړه یو سی وي او په دې کې کوم توپیر موجود نه وي، دوی به راځي د پایله اعلان ته. اما په دې باندې فکر نه دی کړی چې دغه توپیرونه رامنځته شوي دي، حتی په کار دا وه چې دوی په سره کېناستلی وي. د دې لپاره یعنې مهالویش یا تعدیل کړي سپه کړی وي یا د سره یو تخنیکی وضاحت خلکو ته ورکړی وي چې په کوم دلیل باندې دا امر ناشونی ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نېټه ترسره شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د همدغې میاشتې په 28مه نېټه اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر تل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومتریک سیستم کې رامنځته شوې ستونزې به ډېر ژر هوارې شي. په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا د ولسمشرۍ په انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر ډېر ورو بولي او وایي چې دا د دوی د څېړنو په نتیجه کې دوی دې نتیجې ته رسېدلې دي. د دې بنسټ مسؤلینو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د رایو شمیرنې اوسنی بهیر خورا په ځنډ سره مخ ته ځي او دا په کمیسیون کې پراخ فساد ته زمینه برابرولی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې تیر شپه په تیمور شاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی دی. یو شمېر هټیوال د دغه اور د وژلو لپاره د اتفاقیې هڅې هم ستایي. لیمه هادي پرې رپورټ لري.
هغه سوداګر چې شته یې ټول په اور کې وسوځېدل. دوی د کابل په تیمور شاهي سیمه کې ګودام درلود، هغه سره چې د سه شنبې په شپه په کې اور ولګېدو او د چهارشنبې تر سهاره یې دوام وکړ. په دغه سره کې نږدې 150 سوداګرو د مالونو زیرمه درلوده. دوه تنه سوداګر عبدالواحد او میرزا محمد
آتش سوزی خو تقریبا یاره 15 میلاټه یا 10 میلاټه د ماخان مانځه ته پاته و چې آتش سوزی ولګېد. تر 12 بجو د شپې مزه دلته هم آتش سوزی لیک چې خاموشه سبا لیک د موږ هم زه تشما خاطر دکانونه مال وي موږ زه ته ولاړو نور نفر دلته یو څه پریکو دا د تر وسه لګیا دي. یعنی لاندې په دې تداوسه اطفایي موټر ولاړ دي، مګر نه هاي خپل کوشش وکړ. ډیر د خیر سي، ډیر تشکر موږ ځینې کوو. څوک وایي چې نا وخت ورسېد په 15 میلاټه کې را ورسېد.
اینجا سات 5:30 بجې کې در گرفت تا سات 3:30 بجې شو و مردم بسیار به خساری زیات مواجه شده. هم یک سرای در گرفت، کلش گودام است، گودامای مال است، کلش مال تجار است.
په دغه دوه پوړیزه سرای کې سوداګرو بوټونه، پلاستیکي لوښي، وچه میوه او نور کالي زیرمه کړي وو.
د دغه سرای ساتونکو د اولګیدنې لامل د برېښنا شرطي ښودلې ده، خو یو شمېر سوداګر وایي چې دا اولګیدنه امدي وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي لومړۍ څېړنې ښیي چې سوداګرو ته په دغه اولګیدنه کې نږدې $2 میلیونه تاوان رسېدلی دی.
کوم ارقام چې موږ ته راغلي دي تقریبا تر اوسه پورې د $2 میلیونه په ارزښت باندې اموال دلته وو چې تاوان رسېدلی دی، نو یا شاید زیات وي شاید کم وي، یا هغه ارقام به راشي. مگر د دې ټول سره سره خبره دا ده چې زمونږ دپاره لوی تشویش دا ده چې دا صحیح یو میکانیزم د دې دپاره دولت نه لري چې د دې شیانو د دې حوادثو مخه ونیوشي. په کال کې 2 ځله 3 ځله د کابل په ښار کې داسې حوادث کېږي او زمونږ ټوله سرمایه ایرې کېږي، د خاورو سره خاورې کېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې په سوداګریزو مارکیټونو کې اولګیدنه کېږي. په تیر یو کال کې په نادر پښتون واټ کې خیرخوا مارکیټ او په منډی کې په میلاد مارکیټ کې هم اولګیدنه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام د همدې خبرونه په وروستۍ برخه کې له بل ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې پروګرام سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په دې وروستیو کې پر اکاډمیکو ځایونو یا د تحصیلي محصو باندې مریدونو اندېښمن کړي دي. وزارت ویان ازادي راډیو ته نن وویل حکومت باید د دغو ځایونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د اندېښنې په تاسو کې راپورته کېږي چې پرون هم د غزنی ولایت په پوهنتون کې یوې 14 لسګونه محصلان ټپیان کړل، ډېری هم محصلې ښځې وي. خاطر پر دې له نورو جزئیاتو سره
د افغانستان لوړو زده کړو وزارت په هیواد کې پر اکاډمیکو ځایونو د بریدونو د اندېښنې ترڅنګ د جګړې له دواړو خواو غوړي چې د دغو محلونو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزارت وین فیصل امین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه د اسلامي اصولو خلاف کار دی.
د اکاډمیکو ځایونو د خوندیتوب لپاره له دې وروسته د امنیتي ادارو سره په جدیت کار روان دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه وکړي، او زموږ هڅه هم همدا ده چې د اکاډمیکو ځایونو امنیت خوندي کړو.
په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر محصلین دغه وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي که پر علمي او تحصیلي ځایونو بریدونه وشي، دوی نشي کولی چې په آرام ذهن خپلو درسونو ته دوام ورکړي. رامین اسمتی او محمد مدثر ازادي راډیو ته وویل
ځکه چې دغه محصلین چې اوس فینن لپاره پوهنتونونو ته تلی نه شي او ورته ډېر زیات مشکلات وي ذهنن روحن، دوی ډېر زیات په مشکلاتو کې وي چې والا مونږ د پوهنتون د کور نه کله اوځو پوهنتون په لور ځو بیرته کور ته صحیح سلامت راتلی شو که نه شو راتلی. نو
طبعاً تاثیر کوي دا چې پرون په غزنی کې داسې پېښه وشوه. د دواړو اړخونو مې خواهش همدا ده چې پرېږدي افغانان د خپلو تحصیلاتو ته پرېږدي، کوم ټیټ هغه چې دي تعلیمات هغوی د خپلو درسونو ته پرېږدي. طبعاً تاثیرات شته ډېر.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د سه‌شنبې په ورځ په غزنی پوهنتون کې 14 محصلین ټپیان کړل. له دې وړاندې د روان کال په لومړیو کې د کابل پوهنتون دروازې مخې ته 14، د جهان په خصوصي پوهنتون کې 14، او تر دې هم بیا مخکې د غزنی پوهنتون د محصلینو هدف ګرځول هغه څه چې په لسګونو محصلانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. ورته بریدونه تیر کال هم په هیواد کې ترسره شوي چې پر موعود روزنیز مرکز او د امریکایانو پر پوهنتون بریدونه یې څرګندې بیلګې دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیالې مروامینی ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت رهبری په دې موضوع باندې ډېر جدي اقدام یې کړی په خوا هم او د کار ته به ادامه هم ورکوي تر څو اکاډمیکي ساحه او نورې ساحې په ټوله کې هغه خپل امنیت ولري او خلکو سره کولای په آرام اعصابو باندې لاړ شي مرکزو ته یا اکاډمیکو ځایونو ته خپل درس ته ادامه ورکړي.
امنیتي ادارې د داشان ځایونو د خوندیتوب لپاره خلر امنیتي ځواکونو سره د خلکو او محصلینو همکاري بولي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په اورزګان کې د امنیتي ځواکونو د وژل شو کو غړو پر کورنیو مرستې وویشل شوې. هر کورنۍ ته 100 کیلوګرام غنم ورکړل شول. کورنۍ بیا د زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی و.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د 1016 کورنۍ سره د غنمو د مرستې دغه لړۍ نن غرمه مهال 11 بجې پیل شوه. ځای چارواکي وای دغه یو زرو شپږ شپږ کورنۍ د وجلسو سرتیرو دي چې دوی ورسره مرسته کوي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د مرستې د ویش پر مهال وویل چې دغه مرستې د امنیه کمانډانۍ په غوښتنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لورې ترلاسه کړي دي. خنجری وایي د غنمو دغه مرسته به د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم د نظامي وژل شوو کسانو کورنیو ته ورسوي.
سانی گندم که شما فعلا میبینید ما شروع کردیم توزیع گندم را به ورثه شهدای گلبون کفن و پلیس ولایت روزگان.
د پولیسو یاد مشر که هم دا ونه ویل چې په روان کال کې په دغه ولایت کې څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشتي، خو وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د پولیسو تلفات راکم شوي دي. له دې سره د وژل شوو سرتیرو د کورونی هغه غړي چې یادی مرستې تر لاسه کړي زیات خوښ دي او خوشاله دي، خو له دولت غوښتنه کوي چې دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي، ځکه د دې په خبره چې د خپلو کورنیو سرپرستان یې له لاسه ورکړي دي.
دلته راغلی یم د دغه شهیدانو د غنم چې راغلی دي دغه دغو لپاره کبیر شامي شهید شوی دی چې دوی مرسته کوي ته واښه او په د شهیدانو پر سو باندې یو پام او فکر کوي. نو ولې نه خوشاله
نه فضل کرام دی ولې دې اعلانې دوا زمون په دولت شي دا ورکړي دي د یو پکندار چې سو دې وې کوم د لږ وړ کړي د یو زمينه د جوړ کړي انو په دولت سره زمور دغه خوایش دي چې زمور سره کومک وکي مرسته د اسرائیل ذکر راکي چې لوړ زره زمیا شي کړیا ورکوما د کړیا په کور کې پروت یم پنځلسانه یا لا پسې دي دوا زمون می شي دا ورکړي دغه مرسته د دولت سره خوشاله چا ته خبره دا دوی غونې غنی مې راکړه ا بیا زموږ روپو اک پاتې سو د شیدان روپی د ټوله ولا ټو روپی ورکړي چې زموږ روپی پاتې دي.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې د وجلسو سرتیرو د کورنۍ غړو پر دولت تور پوری کړي او چې غنی دي تخپل حقوق پران نه ورکوي. اورزګان ولایت یو د هیواد لهغه نام نه ولایتونو څخه دی چې لتیرو څلورو کلونو رئیس په مرکز او ولسوالۍ کې د جګړې سخت اور بل دی او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي او دغه راز زیات شمیر ملکي او نظامی کسانو ته پکښې کې مرګ ژوبله وشتې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د پکتیا اوسیدونکو او سوداګر بیا په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګرۍ او د پرانستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي. د لوی پکتیا په کچه په سلګونو زره اوسیدونکي پر بهرنیو په تېره بیا د خلیج په عربي هیوادونو کې اوسي او کار کوي. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د پکتیا ولایت شورا او یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر دی د جنوب ختیځون د اوسیدونکو لپاره هم د یو شمېر هغو هیوادونو قونسلګرۍ خلاص شي چې د دې ولایتونو خلک ورسره زیات سوداګریزې علمي او فرهنګي اړیکې لري. د پکتیا ولایت شورا رئیس عبدالملک مجاهد زازی او یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنوب ختیځون د ولایتونو اوسیدونکي زیاتره مهال خپل ناروغان پاکستان او هندوستان ته لیږي چې د ویزو اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مختی. دوی وایي
موږ غوښتنه دا دی باید پکتیاوالو دپاره د مشکلاتو یا د مریضیو یا د تجارت په اساس نه دوی سفر کوي، نو باید دوی دپاره په پکتیا کې د زون خاصیت لري هغه کنسلګری په خلاص شي.
موږ نو ماسه دغه جنه موږ یا ویزه لګوي یا پیغسنه کې ویزه نه وي یا نه درکوي ډیر وخت لګیږي چې ویزه ته اخلي لاس ورځې 15 ورځې شل ورځې دا باید هر شی دا طرف ته باید سیخ سیده ګلاب خان په لار باندې زمينه مساید شي.
منم سید شاد مریضان ویوسته پاکستان ته فلترم مریض خو بیا زیات مشکل است وی زاخته لکم ډیر ستونزې وی کله به ورکه نوم ناخل کید التزلاین کې نوبت نه راکول کید او کله به زنه کسانو بس پیسې ورته یو نوبت مونږ نډیر مخکیو.
نه یوازې ناروغان او ناروغ لرونکي په دې ځون کې د یو شمېر هیوادونو د قونسلګرۍ د خلاصېدو غوښتونکي دي، بلکې یو شمېر هغه سوداګر چې د پاکستان، هندوستان او چین سره سوداګریزي اړیکې لري ورته غوښتنې لري. په پکتیا کې د سوداګرۍ او معدن خونو رئیس فضل الدین جلزی وایي
پاکستان، هندوستان یا دوبۍ دلته کنسولګری خلاص شي نو دا به د سوداګر لپاره ډیره زیات همکاري او تجارت باندې به ډیره زیات اثر پرېوځي. دولت هم کرراتن پیشنهاد کړی د کنسولګریو.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوزی چې د جنوب ختیځون د بهرنیو چارو ریاست لپاره د دریپوریز ودانۍ د بنسټ ډبرې د ایښودو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په دې ځون کې د قونسلګرۍ د خلاصېدو لپاره به خپلو نهایي هڅو ته دوام ورکړي.
تل ولوس مشر سره موږ د پکتیاوالو غوښتنه شریک کړې ده چې دلته لیک ته لیږه موږ د پاکستان او د هند کنسلګری ولرو او زه متیکن یم چې په آینده وخت کې موږ به پکتیا د هند او د پاکستان کنسلګری ولرو.
په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو چارو ریاست لپاره د ودانۍ د جوړېدو په اړه د دې ریاست رئیس فرید مالیزی ازادي رادیو ته وویل
دغه ودانۍ چې نه د 6.8 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي تقریبا درې منزله به وي او 12 دفترونه به لري او یو غټ کانفرنس هال لري. زموږ خدمات به ډېر پراخ شي.
د پکتیا ولایتي شورا او یو شمېر اوسېدونکي په داس حال کې د یو شمېر هیوادونو د قونسلګریو د خلاصېدو غوښتنه کوي چې د دې زون زیاتره اوسېدونکي د اقتصادي ستونزو له امله په عربي عمراتو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي او ځینې نور بیا له هندوستان او پاکستان سره ګڼې سوداګریزې، اقتصادي، علمي او فرهنګي اړیکې لري او ډېر کله خپل ناروغان یا د هیوادونو ته د تداوی لپاره بیایي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازې اورېدلی شئ. که څه هم په اروپا کې د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځل کېږي، خو د ډېرو په باور د کمونیزم په ماته کې افغانستان هم مهمه ونډه درلوده. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د افغان مجاهدینو د مبارزو په نتیجه کې دغه ځواکونه د 1980 لسیزې په پای کې دته اړ شول چې بیرته له افغانستان ووځي. سلیم محمد صالح پرې رپورټ لري.
په اروپا کې د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي، هغه موضوع چې د نړۍ په زیاتو برخو کې د پراخو تحولاتو سبب سوه. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ، تر 1990 میلادي کال پورې په دغه هیواد کې پوځي حضور درلود. په اروپا کې هم د کمونیزم شکست په 1990 میلادي کال کې پیل سو. امریکایي لیکوال بروس ریډل د افغانستان په اړه کتاب لیکلی چې نوم یې دی موږ څه وګټل. له 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا پټه جګړه. بروس ریډل وایي د نړۍ زیات هیوادونه د کمونیزم له شر څخه خلاص شوي، خو افغانستان ته هغسې اهمیت نه دی ورکول سوی چې مستحق یې دی.
We have recently marked the fall of the Berlin Wall.
پروستۍ کې مو د برلین دیوال نړیدل ول منځل. خلوجو کسانو په دې تړاو افغانستان ته امتیاز ورکړ چې زما په نظر خوشنونکې موضوع ده. د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د ماتولو لپاره له 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل شول. که نن شرقي آلمان، پولنډیان، چیکان او سلواکیان خپلواک دي، دا هر څه افغانانو ممکن کړل. خو په افغانستان کې ځینې کتونکي په دې باور دي چې نړۍ د کمونیزم په شکست کې د افغانستان او افغانانو نقش اوس هم له پامه غورځولی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د کمونیزم د مرګ پیل له افغانستانه سوی دی.
کمونیزم د دنیا په یو ځای کې هم چا نه و وهلی، بلکې ډېر په بیړه وړاندې تللی و. ختیځې اروپا یې نیولی وه، منځنی ختیځ یې نیولی و، او په نورو هېوادونو کې رخنه کول غوښتل او فکر یې کاوه چې زه به ټوله دنیا نیسم. لیکن کله چې افغانستان ته راغی، افغانانو مقابله ورسره وکړه. په لسو کلونو کې نه یوازې دا چې پر مخ ولاړ نه شو، بلکې دلته مات شو. او د ماتې نه وروسته شوروي اتحاد د همدې ضربې له لاسه مړ شو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانانو هغسې چې کمونیزم ته شکست ورکړی، تروریزم به هم له منځه وړي. د سلواغي عدلوي شپږویشتمه چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ له وتلو سره برابره ده، په افغانستان کې د بریا د ورځې په نامه نومول سوی او حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. حبیب الله رفیع وایي نړۍ باید د کمونیزم په ماتولو کې د افغانستان احسان ومني.
کمونیزم په ماتولو کې، خصوصا د روسي کمونیزم په ماتولو کې، د افغانانو میړانه باید دنیا هیره نه کړي. دنیا زموږ پورولې ده. باید ختیځې اروپا، غرب، د ټولو د دې په پاداش کې افغانستان آباد کړی وای. لیکن متاسفانه چې د دوی زموږ قربانیو ته ونه کتل او افغانستان یې په خپل راتګ سره نور هم وران کړ.
د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د 1950 لمریز کال په جدي میاشت کې افغانستان ته داخل سوي وو چې تر څه کم لس کلن حضور وروسته د 1980 لمریز کال د سلواغي عدلوي پر شپږویشتمه له افغانستانه ووتل. که څه هم په اروپا کې د کمونیزم د شکست دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي، خو د ځینو په باور دغه شکست د نړۍ له بل کنج یعنی افغانستان څخه سرچینه اخلي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرولې اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو دا به هم واورئ چې د لاتویا د شمالي اروپا د کوچني هېواد لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د قهر یوه خونه جوړه شوې. هغوی چې ډېر قهرجن وي دې خونې ته ورځي او هر شی ماتوي خو په مقابل کې پیسې هم پرې کوي. وړاندې به په دې اړه تفصیل واورئ. خو اوس فری بظاهر ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشې توکو د اډا سویو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکی وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دی چې په دې بریدونو کې چې د فراد بکوا او د نیمروز په دلارام ولسوالیو کې د می پر 15 نیټه سویو دیش تر ملکیانو وژل شوی او نه نور ټپیان دي. د همدې راپور په خبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال سنی لګیت په ویلې کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو موندونه او تحقیق د ترنګوالي په اړه جبره اندیښنه لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونو په خپلو عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درې له دایښ وسلوالو پاک کړه. د ننګرهار د والی وایي د تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا سیمه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دایښ له وسلوالو پاک شوې ده. شغلې ځواک زیاتوي چې په تصفیسي سیمه کې ځای پر تصفیسي ماینونه خونڅه شوی او همدارزي د دایښ ډلې څو مهم پټنځایونه لمنځه وړي دي. کورد مشرانو له ترکیه سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لاغه سوي چې انقره د سوریه په شمال کې د عملیاتو د پیل خبره وکړه. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشي ملکی ادارې نن چهارشنبه خبرداري ورکړې چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسی بشري ناورین برامنځته شي. بلخوا د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پاوز له ترکیه سره پر سرحدي سیمو نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبری آژانس نن دا راپور ورکړ. دوی وایي چې د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پاوز مشر جنرال عبدالرحیم موسوي څاري. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن پر انقره غږ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي او ټاکل شوی د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر روانونی په هند کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبري وکړي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تاکل سوی چې سبا پنځمه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د عمان له ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل
قرار است تیم ملی کار مو فردا پنجشنبه د 10 ساعت افغانستان به وخت افغانستان مسابقه داشته باشند با کشور عمان. این مسابقات در چوکات مسابقات مقدماتی جام جهانی انجام میشه.
د ښاغلی شاداب په خبره د اکتوبر په 14 او 19 به افغان ملي لوبډله له هندوستان او یو ځل بیا له عمان سره لوبې ولري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له دې وړاندې له قطر او بنګلادي سره لوبې درلودې چې له قطر یې ماته خوړلې وه او بنګلادیش ته یې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ شپږیزو لوبو په دوام نن میسي عینک له بند امیر نه په نهو منډو لوبه وګټله. د دغه بورډ د مطبوعاتو مسؤول جار عبدالمزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو هدف کرکټ ته د افغان ځوانانو هڅول او د دوی مسلکي کول دي. د ښاغلي جار په وینا ټاکل سوی نن د سپین غر او امو لوبډلو ترمنځ بله لوبه وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د کرکټ په شپږیزو سیالیو کې ټول 19 لوبې ترسره کیږي چې د اکتوبر په 1 پیل شوي او د همدې میاشتې په 13 به پای ته ورسیږي. او په لوګر ولایت کې د فوټبال د غوره چیرو د پیژندنې په هدف د خونځیو د زده کوونکو ترمنځ د فوټبال سیالۍ روانې دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عربوي چې دغه لوبې وړمه ورځ د پلي عالم په لوبغالي کې پیل شوی او اته ورځې به دوام وکړي. دغه سیالۍ د 14 ټیمونو ترمنځ روانې دي چې په کې 308 زده کوونکو خپل ټیمونو ته د اتلولیو د ګټلو لپاره سیالۍ کوي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او 4:30 دقیقې دي. مخکې له دې چې دوه نیزو خبرونه ته ور ورسیږي، دا هم یو جالبه موضوع. د اروپا په شمال کې لاتویا یو وړوکی هیواد دی. مساحت د افغانستان تر هلمند کوچنی دی، خو د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د قهر د خلکو لپاره د قهر یوه خونه جوړه شوې. دا به څرنګه ځای وي؟ تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
پلاچو کې په یو خونه کې خلک شیان ماتوي. دا خونه نه ده، ګراج دی، خو استاذای د قهر په خونه مشهوره شوی. دا ګراج په پیل کې د لوبو ځای وو، بیا ورو ورو خلک روشتې شول چې دلته راشي خپل زړه تش کړي. الزا ګولبی له هغو میرمنو څخه یوه ده چې د قهر په خونه کې شیان مات کړل او خپله غوسه یې کښېنوله. دا وایي
دغه شیبه زه د راحت احساس کوم. زما په باور دا ډېره ښه خونه ده. دا ارزښت لري چې یو ځل په کال کې ورته راسي او خپل زړه تش کړي.
خلک د قهر په خونه کې د ماتولو لپاره په خپله یو شی انتخابوي او د هغه پیسې ورکوي. مثلا د یوه بشقاب یا ګلدان لپاره 2 یورو، د تلویزیون لپاره تر 15 یورو، او د یوې پیانو د ماتولو لپاره تر 200 یورو ورکوي. د لاتویا د پوهنتون استاد ایوا بیت په دې باور ده چې د قهر په خونه کې د لنډې مودې لپاره قهر غلی کیدای شي، خو کوم ادرینالین چې د شیانو د ماتولو پر مهال په وجود کې تولیدیږي شاید په راتلونکي کې ستونزې پیدا کړي. یوا بیت رویټرز اژانس ته وویل
دا د قهر د کښېناستو لار ده، خو که چیرته دوی په متواتر ډول خشن رفتار ته مخه کړي نو ولې به یې په راتلونکي کې بیان نه کوي؟
ښه، نو د لوبو دا ماتول اوس د تاو کښېنولو لپاره ښه دي که بد؟
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه مایون هیوادی وی بلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په سولې او بشری حقوقو خبرې کوو. دا چې د سولې حقوقي مفهوم څه دی، په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي، او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط کوم دي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څانګې له پخوانۍ مشرې او د حقوقي مسایلو له کارپوهې اغلې حنیفې ګیروال سره غږیږو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. که په پیل کې دا راته ووایه چې د بشري حقونو له نظره د سولې مفهوم یعنې څه؟
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشری ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. یعنی تل بشری ټولنې او د بشری ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري؟ باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کیدای نه شي. همدارنګه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي. یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي. او د بشري حقونو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ، عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي. یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د هغوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دوی حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګو وکتل شي او د هغوی په رعایت کې دولتونه ځانونه مکلف وګڼي، په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کیدای شي. اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي، په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسی مشکله کار ده. همدارنګه د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې 2 ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري. او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو لاري خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي، هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې درې دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه یې شمېري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي، په هغې ټولنه کې سوله راکلای شي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډېره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کېږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کېږي. یعنی ټول دولتونه مکلف دي چې په خپلو ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څرنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کېږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کېږي. لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي، یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یوه مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي، او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او قار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړوي، یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي، د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې، نو هغه خپل خاص شرایط لري. موږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی، یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي. او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي، او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه پروخنایي کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمیرل کېږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي، او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي، هغه سوله ته موږ کوای شو چې یوه عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم ویل چې هغه حالت ته موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې که چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونه سي، نو هغه سوله تلپاتې نه شي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټولو غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نه شي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسې کې شمیرل کېږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته سوی له منځه ولاړ نه سي، هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي. ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونه نیول سي او هغوی محروم سي.
بل خبر د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي. مثلا دلته جګړې ډېرې عقدې ډېرې دښمنۍ ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي او د دې حل وخت نیسي، خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سولیز ژوند رامنځته کولو ته ځان اماده کولی شي او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي. مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګو ورته کتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا څلوېښت کاله جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زمونږ هموطنان هم د دې دا نشي زغملی چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې د یوې عدلانه سولې په شرایطو کې وویل چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف یعنی طرفین کله چې سره کینی دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رای واخلي او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي او هغه درخواستونه چې خلک لري چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکونه کوای سي چې بعضی خلک وبخي یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي، زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي.
ډېر زیات مننه.
تاسو نه هم ډېر زیات مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن یو کجی بدی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلق لا څه وخرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې ته ورته سندري وای.
د دې مخینه خورا ډیره لیرې دي کته هم موږ د دې لیکلې څنل رو په کتابو کې خو دومره دی سره کونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته نا
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعات شي، چې ټیمپو شروع کیږي د استاد تپلی کوم ده.
خلک د آهسته برو په اړه څه وایي؟
خځې اوازونه ورته وایي، صابرو ماینانه صابرو په بسم الله قدم را واخله. مخکې خځې ګډیږي تر غځې چې راغله په دغه چې موټر کې سپرې بیا یې هلته
نن په هم همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زوم ته د بسم الله قدم راوخله یا آهسته برو سندرې په تاریخ غږیږو. بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ.
گرانو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه، کجاوی او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ مانا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بېلابېلو سیمو کې بېلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آیسته برو، په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډېر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شوه.
My man tadira tadira
د دې بخیر فرا ډیر لیرې دي. کته هم موږ د دې لیکلې څنګه لرو په کتابو کې، خو دومره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادت رواج او دود سره کونه فلکلوریکو روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو. د دې فلسفه چې د چته په قرار قدم راوخه نو چابک راوخه یا چټک راوخه، چون ناوی ته ډیر درنښت ورکوي، ډیر احترام کوي، د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ده. اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکي، نه په تلوار نه وکي، قدم سوکا سوکش ده، قدم په شمار نه وکي. دا بیا شسته بعد مسی زما د جان پر سر زړاسی خپور سهار دی، زموږ تلوار دی، داسې زوم مدروستلې شهزاده د قندهار دی.
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بیناوي او زوم نسره دروي. نو لامدی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي. کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري. د خاک جبار اوسیدونکی آجی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوې بیله او زوم بیل د واده مراسم نمانځي.
موږ موضوع دا شی نسته چې بسم الله قدم را واخله او داسې راسه واسه لاړه سه، دا خبره نسته. موږ هلته واده والا به یې میو کوم چې لېږلی یا به یې په اوښانو چې یا به یې کاروان چې لېږلی و، دا خبرې خو نه وي. لکه دا اوس سیدي چې دا تخت باندې ودرې، یو لاسونه پزرکي، یو ګوتې پزرکي، یو بدلې ورته وایي، دا شیان په موږ کې نه رواج او نسته، اوس هم نسته د مخالکو کې.
خو په ځینو ولایاتو کې بیا ودونه څو ورځې منزل کېږي. همداسې په بسم الله قدم را واخله او داسې نورې سندرې هم ویل کېږي. د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي، بیا نو دا سندرې خو حتمي وي.
یعنی دموږ په پکتیا ولایت، پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدی چې ناوې له کوره وځي دغه سندرې ورته ویل کېږي. د دغه په څنګ کې نورې فولکلوریکي سندرې یا محلي سندرې په اصطلاح ټپی دي، هغه د مصري دي، په بسم الله قدم راواخله او ښایستې ناوکۍ او پښتنې ناوکۍ دا موضوعات ویل کېږي.
د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې د پاشقې واده کړی، د ده په واده کې ټولې سندرې خو په تیره بیا په بسم الله قدم راواخله ډیر په خوند ویل کېدله، نو ځکه یې په همغه آهنګ تروسه په غوګونو کې ده.
ما د نجیب په وخت کې پنځله کاوغنی په ورکې ما پاشقې وکړله، غوګونی سره بیا زراکړله، بیا د ما داسې واده نه وځ بیکاره واده وسل، یو نیم سل خطې وې دنده غدره بدروبو، اما چې انې مې بدلې ورته لې خلګانې به وې خويندې مې په بسم الله قدم راواخله او خاستان او کوي او نازول نه وکي او پلانکې نه وکي زلک په جګو مغه د ما ته دا وګي ودا چې ما فقط نه و ټیټه و نور بیا خدا وسم نوې کیلو وزن دنه مې خدا.
کله چې آیسته برو ویل کېږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام داوي چې ناوې او زوم راغلل. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې په پخوا وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل، خو نن سبا دا دود کمرنګه شوی دی.
سابق چې و ډېر احترام زیات و، خلک به تر څو ورار و چکچکې به کولې، بل چې ناوې او زوم خپل جای ته لاړ او یا به کېناست یا به ودرید، بیا به ټول کېناست لکه ملي سرود کې چې درېږي چې خلاص شي خلک خپل په جای کېني. ناستابرو هم داسې و، من تا اوس چې زه ګورم داسې عام ټول تولار ندریگی په احترام دی ناوی زو زیاتر دی ناوی مورچی یا خوینده بیا زر زر اوخ که توی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه ای دا
لکه څنګه چې دا وخت په تیریدلو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی، همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم راواخله او دې ته ورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی. په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کېږي، خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري. په دې هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړې. په پیل کې یې په بسم الله قدم راواخله، آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی.
دا سندره خیلی فولکلوریک سندره ده، بومی شکل
بله
اصفاته بو اورواندکار نو شوی
بله
فارسی که استابرو وی مثلا کندهار که بابولال وی لوگر که مثلا رو رو ساروان او ده خیال کجاوی هر اسیمه که فرق لری
بله
استابرو که ده لایکم لگ مشکل و ارزخت زکر دیر دی چه ده سرنوشتاز دی کنه ده زوم و ده ناوی ده پاره اقا باید خب پسر و خب لای داشی
بله
پسر نی با ده اقا جواندم بس اصف تیری گی
یعنی ارس لامده آیستابرو یا پا بسم الله قدم رو
واخله یا رو رو ساروانه یا بابولاله طول یو مفهوم لري
دا دی واده تهداب ده
تهداب ده بله ځکه مهم ده ما تدا علاقه پیدا شو چې دې باندې کار وکم
نوښت
وکړم نوښت وکړم او د بینللی معیارات سره برابر کړم اسی به د خارج خلکم ده یو کول شي چې وغه ده
تاسو یو وخت ته په دې سندره باندې کار وکي او په دې کې نوښت راولي اوس درته وایي چې دا آیسته برو سندره کې تاسو کوم نوی ټکی رامنځته کړ
ما دومره کار کړی چې د آیسته برو لای سره برابر شي
مخکې بیلای
و سو چې وایي دمو په هاند بیلای دي تاسو ما سر بحث که زازیرم چی دوی تقنعات ورکم موسیقی که فیزیک و ریاضی بانده چلیگی
بر دقا لای بیلای با چرخ موازی که یعنی چنگا وقت بیلای و اوز پلایس
زلاش چی دی کنم دکا عرکات منظم نیوی در ناراحتی پیدا کیگی لایم هم دست یک شایده چی مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده
بله
در سندره در سوکتی ادیانس دی اغاوری اغا باید زان دی سر ایاروی در سندره دی چیز مونگ او تاسه چه به ترخم نه یخو که سوک نمانیزه که چه اغا پا بین المللی میار برابر نده
اوز برا سوگ آیسته برو تا چه اغا دی تاس پا وینا پا علمی دول سبت سوی ده پا که دی موسیقی اغا کمتی چی دی اغا طول پا نظر کنی ول سوی پا دیگه طول و اصول برابره ده
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی استاد پلی کم ده
کلا چه تاسو بدونو تجزیه اغه سندره چې نوې زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم را واخله دا شاید په بیلابیلو ډولو ویل سي تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې محفل کې ناستې په نظر مو سره قندي
آیسته برو چې دا اغه وخت چې نوې زوم چې پر ځای حرکت کوي چې دا آیسته برو ویل کیږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه دا آیسته بدو ده ځکه چې اغه نوې زوم نشي کولای چې دغه په ټیمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو تیز برو نشده کنه مشکل اغاز اینا پیدا که گی چه در اغا ناوی و زوم ذهنیت هم خرابی گی بس اغاز اینا بعد وقتی شروع کی در اغا پا قدمو بانده باید تیمپو برابر کی نه چیزا نه در تیمپو برابر چی استاد برو مایمان استاد برو بیده
استاد که زحمت نهی پا آخر که یا پاکتور را توقع گوی بیا با مرکه خلاصه کن
ولی نه Thank you.
ډیره زیاته مننه زوندای اوس استاد
مننه تاسو نه
دد کور نوې تو بخت ورشه دد اور نوې تو بخت ورشه
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې د هر ناوې پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
درې ګمخ قبلې ته غنو موشي د کوڅې ته لروزي د دښښ کو ناوې تو د بخت
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.